کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري د سات خبرونه ډیره برخه مو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نن په خبرونه کې هم وګما جبار خیر خپل ملما ډاکټر سره د دې ناروغي پرې لتون او د ځان ساتنې او د دې ناروغي اړوند په بیا لا بیل موضوعاتو بحث کوي. کله ټول وړاندې د دې سات خبرونه لفریبا ظاهر او
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار په لویه لاره کې د طالبانو یو حمله له ماتې سره مخامخ کړي. هغه استرالیایي ښوونکی چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشې سو، په لومړي ځل د خپل بند په اړه د خبریالانو ته نن خبرې وکړه. او د ایران د سمندري ځواکونو قومندان تایید کړی چې ځواکونه به یې له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار په لویه لاره کې د باغمیری پر سیمه د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ کړې ده. د 211 پامیر قلو اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې لا څرګند نه دی.
عملیات تاجمی اینا به احکام زده شده و دوباره از سهر از بر آمدن و در زمین نیروهای امنیتی و دفاعی ما به این سهر متاسفانه تلفات داره که مامش دقیق نیست، اما تلفات طالبا بیشتر از آن چی تصور میشه. ایمشان طالبا تلفات داره.
د وسله والو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې نشته کې نه افغان سرتیر وژل شوی دی او شپږ نورې ژوندې نیولې. د راپورونو له مخې د کندوز تخار لار د موټرو پر مخ اوس خلاصه ده. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی د افغانستان د سولې د هلو ځلو په لړ کې د روان میلادي کال په لومړیو کې کابل ته سفر کوي. د دې جمعې په ورځ په جاکارتا کې د تلپاتې سولې په رامنځته کولو کې د ښځو د رول په نوم د کنفرانس په څنډه کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د ښځو پیاوړتیا ته پوره پاملرنه وسي. د همداراز وویل اندونیزیا غواړي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. اندونیزیا تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د کنفرانس کوربهتوب کړی او په خپل خبره کې د افغانستان د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. هغه استرالی ښوونکی چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشې سوی، په لومړي ځل د خپل بند په اړه خبریالانو ته خبرې کړې دي. ډي پي خبري اژانس د تیموتی ویکس له قوله لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅکله ناهیلی سوی نه و. نوموړي نن یکشنبه د استرالیا په سیدني ښار کې خبریالانو ته وویل، په دې ټوله موده کې مې هیله درلوده، زه پوهېدلم چې بالاخره به له دې ځایه وځم. هغه زیاته کړه، له هغې شېبې چې بلاک هاک هلیکوپټرې مې ولیدلې او د سپیشل فورس ځواکونو ته وسپارل پوه سوم چې زما اوږد او دردونکی مصیبت ختم سو. 50 کلن ویکس له یو بل امریکایي 35 کلن کیوین کینګ سره یو ځای په 2018 کال کې په کابل کې د طالبانو لخوا تشتول سوی او تر دریو کلونو وروسته د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو لوړپوړو چارواکو سره تبادله سول. افغان حکومت وایي دا کار د سولې په خاطر کړی دی. ویکس په خپلو نننیو څرګندونو کې ویلي چې دغې مودې چې له طالبانو سره یې تیر کړي ژور اغېز ورباندې کړی دی. د هغه څه په اړه خبرې وکړې چې په وینا یې په یوه تونل کې وو او د ډزو ژغونه به یې اورېدل چې د ده په ګمان د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅه وه. دی وایي ساتونکو یې ورته ویل چې دا د داعش وسلوالو ډزې دي. ویکس زیاتوي دغه ځانګړي ځواکونو شپږ ځلې د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅه وکړه. د دغو دوو استادانو سره لس افغان سرتیري هم خوشي سول چې د طالبانو په بند کې وو. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی چې ځواکونه به یې له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل چې دا مانور به د دسمبر له 28 د جنوري تر 20 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره سي. د مانور دقیق ځای ونه شوت، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وسي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وسوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیلوړونکې بیړۍ بدرګه کوي. فرانسا، بریتانیا او جرمنی وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه بارتري سیستم سره یو ځای سول چې دوی جوړ کړی او پر اساس یې شرکتونو ته اجازه ورکول کېږي چې بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یوې ګډې اعلامیه کې وویل په انسټیکس کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروې او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. انسټیکس سیستم سوداګری شرکتونو ته اجازه ورکوي چې له ایران سره جنس په جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. او بیا هم له ایران څخه، په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی د خبرې د اپوزیسیون په ویب پاڼه کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهره چیان وژل شوي دي. موسوی د پخوانی پاچا د پوځیانو له لوري د 1980 میلادي کال د سپتمبر میاشتې د هغه جمعې وژنو ته په اشاره چې تور جمعې بولي خامنه ای له پخواني پاچا سره پرتله کړې دی. د هماغه کال مظاهرې د محمد رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ د پرزیدو سبب شوې. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرابلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدلو وخت را رسیدلې دی. هیرمونه وی چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انټانی ناروغ اساس استودیو کې ده. نو تاسو کولای شئ چې خپل پښتنې له د سره شریک کړئ. د به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. نو دوستانو، تاسو کولای شئ چې موږ سره په 0 1 9 15 40 او بل شمیره مو ده 0 1 2 2 15 55 اړیکه ونیسئ او خپل پښتنې په ژوندۍ بڼه باندې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. که اول کې راته د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ په حقله عمومي معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي. او دا وایروس د درې عمده لارو نه انتقالیږي او خلک مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا ویروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیره زیاتې دي چې اول بار شو دی ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی په زیاتې دودي که همغه په خواني حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعات د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي. او یو کال نه بل کال ته 150-200 سره واقعات په هر کال کې په باندې اضافه کېږي. او اگر چې واقعات د فعلاً دپاره دومره زیات نه دي په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوی ونه شي، دا واقعات کېدای شي په ډیر کمه موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوی ډیر ضرور دی چې
بله
په همدا کم اندازه کې
دا به هم یاد کو ډاکټر صاحب چې 2% نارینه او 2% ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي.
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوی دی، ثبت شوی دی، د 15% کې نارینه او د 25% ښځینه دی چې بیا د ماشومان الکانو جنو کې په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب، د عام روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسو په نظر باندې که تاسو د سی په واضح ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوي دي برات دې نه چې د دغه مرض تشخیص، تداوی، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي تست شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مریضي لري یا نه لري، یې د تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته دی، یې د ټول هغه د تداوي مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې دی هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره دا مخ بیایي. یعنی دغه تداوی تشخیص ټول په وړیا ډول سره.
بله، لږ به راشو د دغې ناروغۍ د درمل ځایونو ته، البته د دغه ناروغۍ شفاخانو ته. د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانې شتون ولري؟ که د هیواد په کچه نه وي، د کابل په کچه باندې څو شفاخانې شته چې دغه ناروغۍ تداوي کوي؟
باید ووایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوي دي، چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې دی، بلخ کې دی، خوست کې دی او په هرات کې. دا 15 د تداوي مرکزونه دي، او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوي کې هم دوی سره مرسته کوي، چې هغه هم یو نور ولایتو کې دي. او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوي مراکز ته هغوی هم همکاري لري، چې د هغوی تعداد بیا زیات دی. خو د تداوي مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو
کې،
یعنی یو په کابل کې دی چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري.
ډیر ښه، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دلته نور اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم خو سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولس ته. محترم ډاکټر صاحب، فضل هادي وردګ یم.
وعلیکم السلام فضل هادي وردګ، په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، را سره سټډیو کې د خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
مننه محترم ډاکټر صاحب، نن دغه پوښتنه ده. زیاتره کسان دغه مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی وي، خدای مثال وکړي سلامه نه ښایي، نو سړی څه پوه شي چې زه په دغه چې وی باندې اخته ما ډېر داسې لري پرتی چې نشته چې هلته یو څوک په اخته شي ویني، بیا ډېر پاس کوي، نو بیا ډېر پاس راځي، بیا هغه مرض کې هغه شوی وي، علاج هم سخت وي، نو سړی څه پوه شي چې دغه چې وی باندې سړی مبتلا شوی وي، سړی څه په ځان باندې پوه شي کوم علامه انسان په وجود کې رسیدا مې ولر څول ومنه نه تاسو
ډېر زیاته مننه نه تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب محمد فضل هادي وردګ وو، دی وایي چې د ایچ آی وی نښې نښانې کومې دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کومې نښانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د هغې نه وروسته دا ثابتېږي چې دی په ایډز باندې اخته دی؟
یو خبره باید ووایم چې څرنګه چې دته ایډز وایي یا اکوایرد ایمیونو ډیفیشنسي سندروم، دا د یو سندروم په ډول سره منځته راځي. یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي، په مختلف سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزه راوړلی شي. د هغه له خاطره د دغه تشخیص په اول مرحلو کې لږ ستونزمن دی، نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي، دوامداره اسهالات ولري، که دوامدار د وزن زیا ولري، او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري، لکه روغ دي کسان دي، یا هغه کسان چې زیا جنسي اړیکې په نامشروع ډول سره لري، هغه کسان که دغه اراض علائم پیدا کیږي، هغوی کېدای شي چې مشکوک شي. او دې له خطره چې دا دغه مرض کوم خاص اراض علائم نه لري، نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي، خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي.
ډیر ښه. تاسې یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي: وینه، جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته. نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدی شي په دوامدار توګه باندې؟
یو خبره باید وویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپله کم خاص مرض منځته نه راوړي. ایچ آی وی ایز چې د ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي. کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي، نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي. او ایچ آی وی مستقیما هغه کم خاص مریضي ورته منځته نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي او د دفاعي سیستم ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانې راپیدا شي. بله، ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیس ماګه غوړی، سلامونه. بل اړیکه برا واخلو د غورور پام نه وخلې اړیکه ته. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیس ماګه غوړی، سلامونه. په خیر اوسې. په خیر افغانستانم څه ده؟ د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې ده؟ د رادیو غږ دم ټیټکا.
قربان سمنات الله من خیلی ما ده قربان.
عنایت الله من خیلی قربان څخه په خیر راغلی. میره بنیو کا عنایت الله، کوم پوښتنه کلری؟ ډاکټر صبرا سره استودیو کې میلمه ده. ستاسو پوښتنو ته به د ایچ آی وی د ناروغۍ په اړه باندې معلومات درکې.
قربان سمنات الله ما چې د
بله اړیکه یې پری شوله. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به وه. بله اړیکه برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
حکمل افغان د خوست څخه یم.
حکمل افغان له خوست څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې
څه وایي؟ او بو مهرباني
زما له ډاکټر څخه دا پوښتنه چې دا آیا ایک سیده کوم عمده عوامل لري کنه؟ عوامل کوم دي کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي؟ او بل دا په کوم کال کې کشف شو او په کوم مخودونو کې دې مرضان زیاتو؟
اها سمه ده، ډیره زیاته مننه. د عوامي یا نه خونو خنو په اړه خو ډاکټر صاحب تاسو ته توضیحات درکړل، خو دا چې اول دغه ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده، که ډاکټر صاحب غوښته وینو په دې اړه تاسو معلومات درکول شي.
دا ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا 10 کاله مخکې منځ راغله، او بیا وروسته هغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټول نړۍ کې دا ستونزه موجود ده،
یعنی دغه ناروغي اوس
په ټول هیوادو کې شته. د څه خاص ملک نشته چې تنه هغه وي.
ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځینه ماری کنی ولی؟
هلمند ټلیفون ته دی کایم تاسو او ډاکټر تاسو سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری.
جعفری، جعفری له هلمند څخه. مهرباني وکي، مهرباني وکي، سلامونه ته دی. علیکم السلام وایو. مهرباني وکي، زمنګ نننۍ خبرونه د ایچ آی وی ناروغي ته ځانګړې شوې ده. مهرباني وکي خپل پوښتنه شریکه کړئ.
او د ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې دغه مرض ارایمي او اثار د اوله ابتدا کې پر سړي باندې څنګه مرحله راولي، او دومره پوښتنه مې دا ده چې پخوا به کله کله په رسنیو کې د دې مرض یا حوالې خبره یو وجود درلودی، یعنې اوس دا ډېر وخت مو د دې مرض نوم او نشان نه دی اورېدلی چې دا څه عامل دی؟ او بل دغه مرض پایتخت پیدا کیږي لکه له چیز کار او په کوم وار چې اول لري پیدا شوی دا مراد
ا ډیره زیاته مننه جعفری کی پوښتنه دي تر سره کړلې د علایم په اړه خو ډاکټر صاحب نخې نخانی یو ویلې خو یو ځل بیا تستوي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسو نه ولرو که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوي چې د دغه ناروغۍ غټې نخې نخانی کومې دي
د ورور پښتنه وکړه چې اولیه نخې نخانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخليږي نور لکه یو زکام غوندې یو حالت کس ته پیدا کوي د یو لنډې مودې دپاره وي او بیا خود په خوده دا ستونزه له منځه ځي او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وخت نیسي چې تر څو د دې په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد دي چې انټي باډي په نامه باندې یادیږي دا یو کچ ته ورسېږي بعد هغه نه په دغه عادي ټسټونو باندې دا د تشخیص وړ شي او دا چې شپږ میاشتې نه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي د هغه وخت نه چې دغه ویروس یو انسان اخلي د شپږ میاشتې نه تر لس کالو پورې نور وخت نیسي چې دغه خاصې نښې نښانې ظاهرې شي نو د دې له خاطره یو اندازه د دې مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نښې نښانې سړی وګوري او بیا مشکوک شي نور څرنګه چې ما مخکې هم وویلې چې د ټیسټ کوم داسې خاص قیمتي تسم نه ده کله چې یو کس په ځان باندې ډاریږي خدای چې لاړ شي یو ځل ځان ټیسټ کړي
د دې بل پوښتنې ته بار شو خو اول بس تاسو نه ده پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب کوم کسان د دې ناروغي تر تهدید لاندې دي یعنی کوم کسان دي چې هغه د دې ناروغي تر تهدید لاندې دي
هغه کسان چې زیات د دې ناروغي د تهدید لاندې دي روغ دي کسان دي خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي او هغه کسان چې جنسی اړیکې زیات لکه هغه نارینه دي که ښځینه دي چې هغوی جنسی اړیکې زیات لري هغوی هم
جنسی نامشروع
اړیکې لري دوی په جیک خطر کې قرار لري او د دې په څنګ کې که نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي نور دوی دغه سامان وسایل چې جرایي وی چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جرایي سامان ورته استعمالیږي که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نشي خطر نورو ته شته دی او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږ دي کسان دي او جنسی پر خطره
بله همدار از جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړه چې په خو به پر سنه یو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادې د لاوډر پروګرامونو په پی جوړېدل اوس ولې نه پی جوړیږي نو موږ ته دا پوښتنه را یاد شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام په هواه څه کړی دی کنه
باید ویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روختون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي افغان جاپان خپل سر باندې نشي کولای داس پروګرامونه مخته بوزي نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت د خوانه او هم د ایڅ د پروګرام له خوانه په لویا کچا باندې مخکې بول کیږي او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوی وي د شفخانه ته معرفي کیږي او د دې د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي
ډیر ښه اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک به کرخه دي السلام علیکم
السلام علیکم
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه تاسو ته نوم څه دی د کوم ځای نه ماری کني ولې ډیر ښه ودان تبسم په خیر راغلی خبرونې ته مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ
مننه پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسي اړیکې دي په دې ناروغۍ ته مو اغېزه لري او کنه
څنګه یعنې دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه اړیکه یې لکه چې پرې شوله تاسو یاستئ په کرښه باندې ودان صاحب
هو ولی خور مال خطرش تا کنن تو داد دوایی که مالی استدی نه رو خیلی
آها سامدا پتام اوسی میربانی و کی دکتر سب
باید ولشی چه هر ناروغی تا خاص داروگانی یا دواگانی موجودی او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري، یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي لکه پرستامول چې د تب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي د خطر څخه خالی نه دی، یعنی دا هم ځان ته یو ستونزه لري، عوارض جانبی لري. نور دغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایډز د ضد په خاطر باندې توصیه کیږي دا هم ځانته اراض او عوارض جانبی لري، خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري د هغه حالت د ارزیابي نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه. نور اوریدون که هم لرو دوی تا بلار شو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز ماغه گوری سلامونه. بل اوریدون که برا واخلو ده در اریکه پریشو. السلام علیکم.
سلام تجو علیکم. سلام اخداجی کشتوسی جوره سر دفر سابا جوره.
دیر ازیاد منه نبخیر رقلی ستاسیونم چه دیده کم زینم اریکه نیولی؟
منه نکن سراج ده کندار سر تجون پر کرش واسه جمعه دفر ساب خیلی پشتنه داره دا انټي بایوټیک مواد چې لکه دای ماکسیل او اموکسیسیلین او
انسیاک
دا غولي هي دا پر دې میکروب باندې اثر لري کای نه لري د ډاکټر صاحب دا افشن دا د پای مواد چې دا یا بیر تاثیرات پر لري کای نه لري.
سمه ده ډیر زیاته مننه. پښتنه دی ان شاء الله ډاکټر صاحب ځواب وي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سراج ورور په ځواب کې باید ول شي چې دا انټي بایوټیکونه چې دوی نو واخیست دا ایچ آی وی ویروس باندې ایس حسار نلری. ایچ آی وی پا زد حاق دواگانی چه استعمالی گی آقا تا انتی ریترو ویرال ویل کی گی یا حاق دواگانی چه دیده ریترو ویروسونو مقابل که حساسی آقا استعمالی گی او آقا زن تا خاص دواگانی دی او داغ انتی بیوتیکونا پا آقا بنده کم خاص ایس تاثیر نلری.
آها غربشو بل اوریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بچه وزوی بی بی سلامون تاستو لنکم بازادی راگرتون کار کون که اوریدون که تستاسو درانم یلم هدایه ساد سلامون.
و علیکم السلام. بخیر رغلی ستاسی نوم ده کم زینا ماری کنی ولی
ساسو دایمی همکار و ساسو دایمی اوریدون که پشتونیم ده جوز جانس.
آها پشتون له جوز جانس. خب خیر رغلی میره بانیو که پختانه مشاریک اکلی
تشکر خوری اول خود ساسو ده مو دا غایي څخه تاسو د مېرمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکوي او خلکو ته آګاهي ورکوي د ازادي راډیو څخه یو جان مننه. مننه ډاکټر صاحب پوښتنه داده د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي، یعنې هلته خو د جنسي مقاربت د وینې د پیشکاری دا د دې څخه وویل دغه د مور ته او ماشوم ته څنګه انتقالیږي په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. نو دا او بله پوښتنه مې دا ده د ده په آګاهي سره په ټول افغانستان کې به څو د نفر د هیڅ په ناروغۍ اخته وي او د دغه هیڅ د ناروغۍ تر څومره وخته کېدلی شي یعنې تر څومره وخته د دې ناروغۍ کنټرول علاج لري که نه لري داسه
پوښتنه. سمه ده ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډېرې پوښتنې وکړلې خو موږ به راشو اولې پوښتنې ته دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي؟
څرنګه چې ما وویل چې د هغه درې عمده لارو نه چې دغه انتان انتقالیږي یو د مور نه ماشوم ته دی. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کیدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده، یعنی دغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کیدای شي په دغه دورې کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم دغه نه وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید وویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تداویګانې شروع کوو او دوی د تداوی لاندې نیسو. نور دې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچه تر ډېرې اندازې پورې مونږ ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې کېده سبب د دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازه چې په عام ډول سره تر 15% تر 15% راته د هغه نه پورته دی، دا اندازه مونږ صفر ته کته کړو. او د دې په څنګ کې د خطره چې ماشوم منفی وی او بعد دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي، کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفتو پورې مونږ په وقایوي ډول سره د تنور دوا هم ورکو، او په دغه شپږ هفتو کې د دې ماشوم معاینات تکمیلو. که دا هم په مغه د مور په مرز باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو، او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکو هغه پی قطه کوو.
غیر به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی.
باید وویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر دپاره باید دوا واخلي. دې په خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیک فشار یا ډیابت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوی په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي، تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي، خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې دی چې دې تداوی د ټول عمر دپاره دی، او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي، تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي، او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب کی.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو د کنټرول یادونه وکړه چې دا کنټرول کی په دوا سره دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرول دی شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري کنه؟ لري، عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس خونده دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. نور څرنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کاله عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي که څوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کالو بیا نور کنټرولیږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کیږي چې هغه کیږي که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپل دوا په منظم ډول سره واخلي، دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځ نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځ سره نشي، نو هم دغه یو دوا چې دیته یو رژیم د تداوی چې دیته شروع شوی په لسګونو کلونه ماثر وي. خو کله که یو کس خپله دوا قطع کړي یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوی کې منځ سره وړي، دا سبب د دې کېږي چې همدغه دواګانې دته نور ماثرې نه وي. نو دې په خاطر باندې چې دته ماثره دوا هغه شي، د دواګانې کله چې مقاومت منځ راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونه کې هم دومره ورته اټکل شوی دی، او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځ راځي چې هغه
ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
خیر راغلی
تاسو؟ بله تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته زکی ولا حکمل له هلمند څخه وړاندې کوم.
شفیع الله حکمل له هلمند څخه بخیر راغلی مهرباني وکړئ. شفیع الله حکمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
خیر وسی ژوندۍ وسی خو دې خدای مو کامیاب کړ. د ډاکټر صاحب محترم څخه زه دغه پوښتنه کوم که جواب راته راکړي. دغه زه دغه څه یو مشکل لرم تقریبا 2 کاله 10 کاله کېږي. دغه د زیرشت مشکل لرم. دا خوم یو وایرس یو حساس نو دغه علاج دلته هلمند کې نه راته معلومېږي چې دا د هغه لامل سره خو کومه دغه مې زیوالي لري که نه لږ دا حساسیت ډېر شدید زیرشت مې تر پزه راځي.
در استلاش دو
ریزش زکام
ریزش زکام
دی وای چی لاس کاله تقریبا کی چی ز په مزمن زکام باندې اخته یم. آیا دا خو به د ایډز ناروغي کما نه خنی
نه ورور په دول شي چې دغه ریزش شده یو مسلمی مرض ده اند هغه د ژمی په سر کې او هم د ژمی په اخر کې چې د پسرلي په سر کې وي په دغه وخت کې چې دغه هوا تغییر یو څه سری منځته راځي په دغه وختو کې واقعات زیات وي او باید وویل شي چې یو تعداد کسان د نورو نه زیات حساس وي چې حساسیتونه لري او هغوی داسې یو ستونزه ورته پیدا کېدای شي. نو که خبره دا ده چې دغه ورور که زیات په دې ریزش باندې اخته کیږي نور د ریزش واکسینونه د کال یو ځل کیږي کیدای شي چې هغه نظام ته تطبیق کی او دغه په نتیجه کې دغه واقعیت لمنځه.
بله و شفیع الله تاسو ته ډاکټر صاحب توصیه وکړله چې تاسو د زکام واکسین واخلی. رب شو ډاکټر صاحب دې ته چې آیا ایچ آی وی ناروغي واکسین لري؟
نه تر اوسه پورې د دې په مقابل کې کوم واکسین جوړ شوی نه دی. نور تحقیقات به باندې جریان لري او کوشش کیږي چې دې په مقابل کې یو واکسین منځ راشي. خو ستونزه په دې کې ده چې دغه ویروس د خپل هغه خواص ډیر زر زر بدلوي. نو د دې په نتیجه کې دانشمندان دې ته د تر اوسه قادر شوي نه دي چې یو واکسین جوړ شي چې تر څو دا مرض کنټرول شي. او کله که دا واکسین جوړ شو نو دا په دې معنی ده چې دا مرض مکمل ډول سره نور د وقایې وړ دی او انتقال یې نه نور.
ډېر ښه ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. لاین کې مخور
بو تاسو په لاین کې استئ ستاسو غږ اورېدل کیږي. همدا اوس مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ بیا مو پوښتنه مطرح کړئ.
اغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاندې تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیلو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه مهرباني
ډاکټر صاحب. نن دا پوښتنه ده مونږ یو مریض لرو تقریبا سنم د سیاتل سوشل خوښا کې ده درد ډیر زیات دی. ډاکټران ته مراجعه هم کړی ده. تا ډیر زیات معاینات هم کړی دي. مېدی تکلیف نه لري نور کوم تکلیف نه لري. فقط د هفته کې یو ورځ دوه ورځې شدید درد دی. یو ورځ مکمل دی. دغه انالیزیک چې وخوري هم گزاره ورسره کوي. بیا بیرته ښه شي. خو دغه درد داسې دوامداره درد یعنی داسې حتمان هفته کې یو ورځ دوه ورځې وي. دغه باره کې چې ډاکټر صاحب موږ یو څه معلومات راکړي.
سمه ده سمه ده. پته مو اوسئ درنو دوستانو زموږ د نن ورځې خپرونه ځانګړې شوې ده ایډز یا ایچ آی وی ناروغیو ته. تاسو کولی شئ چې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ. اغه امیر له جلال آباد څخه و. ډاکټر صاحب پوښتنه یې وکړله چې زما کور کې مریض دی 40 کاله عمر لري سر درد لري. نو دا به زموږ په دې موضوع پورې تړلې هم نه وي خو که تاسو غواړئ نو پوښتنه یې ځوابولی شئ.
یو څه باید ووایم چې د سردردی زیات لاملونه دي. نور دا به مشکله وي چې د تلیفون د لارې نه د دې ورور د هغه مریض اساسي عامل پیدا شي. د دې په خاطر باندې چې د یو حل لار ځان ته پیدا کړی وي، ښیدای چې یو داخلي متخصص سره مشوره وکړي او د هغه کله چې علت پیدا شي د هغه نه وروسته کړي.
ډېر بلې ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نوم دی راز خان د خوست د صبرې ولسوالۍ نه. د ډاکټر صاحب محترم دا پوښتنه ده چې خلیفګان ورته وایي، سکرې ورته وایي، خلیفګان چې د سرونه جوړوي دی که دې نه مرض لګېږي، د ایډز مرض کله لګېږي؟ تاسو نه به ډېره مننه که دې باندې موږ سره ناره کوي.
اها سما ده حاجی هرات خان، تاسو په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب د غرور پوښتنه وکړه چې سلمانه یو ته موږ ورځو او دغه ناروغي له سلمانه یو کې د شیخ پور شي؟
باید ویل شي چې پر اوس وخت کې ټول هغه سلمانان ته هم لارښوونه شوې ده، هغوی هر کس چې د هغوی سر د خلکو سر جوړوي په هغه پلونه یې په هر ځل کې هغوی بدلوي. نور که په هر ځل هر چاته یو نوی پل واخیستل شي او هغه وسیله چې په دې کې دغه پل د استفاده کوي په هر ځل استعمال نه وروسته پاکي، د انتقال وړ نه دی، ځکه چې دغه ویروس د یوې دقیقې نه په کم وخت کې په آزاده هوا کې له منځه ځي. خو کله که دغه سلمان یا دغه کس د پل نه استفاده کوي، یو مریض نه ته استفاده کړی وي او په عین وخت کې بې د دې نه چې دا پل بدل کړي او په مغه پل باندې بل چا ته استفاده وکړي، امکان د انتقال شته ده.
بله، دلته پوښتنه را ولاړه شو، له تاسې ویلي چې دغه ناروغي دغه میکروب په آزاده فضا کې تر یوې دقیقې پورې ژوندی پاتې کېدای شي. کوم شیان، کوم څه چې د ناروغ په وینه باندې لړلي وي، نو هغه باید څه ډول پرې مینځل شي چې دغه میکروب یا دغه ویروس ورنه پاک شي؟
دغه وسایل چې د ایچ آی وي اخته کس ته استعمالیږي، باید هغه بعد استعمال نه پاک پریمتل شي. د هغه نه وروسته البته په صابون باندې پریمتل شي، بیا هغه نه په 0.5% کلورین محلول کې دی، کم تر کمه 15 دقیقو نه تر نیم ساعت پورې په کلورین کې وساتل شي او د هغه نه وروسته وچ شي، پریمتل شي او بیا په اوټوکلاف کې کېښودل شي، دا ویروس په مکمل ډول سره له منځه ځي. څرنګه چې ما مخکې هم ویلي، په آزاده هوا کې دا ډېر کم مقاومت لري او په ډېر ځل له منځه ځي. دې نه بغیر که نور ویروسونه او میکروبونه هم په دغه وسایلو کې موجود وي، په همدغه وسیلې طریقې باندې کولی شو چې دا له منځه بیسو.
بله، ډېر ورپسو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
مننه اخرجان حکمل هم تل پسې راته همدارنګه ډاکټر ته سلامونه ونې کېل احترامات وایم. خو خیر چې جوړ اوسه.
حکمل تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دې پوښتنه دی چې مثلا ای وي منارو چې دی مونږ کله عالمي چې دی واقعن چې د کې موجود وي، کوم لارې باید مونږ معلومه که تر څو د ته همونګ رو خلق ځان وژغوري؟ او بل حل لري سره چې د دې نه رو ته همونګ لري د نو وساتو، او کوم عامل دی کوم ته باید مونږ روغ شخص تر څو په نظر کې ونیسي، هغه نقاط یا ټکي چې د دې ته همونګ مخنیوي وکړو؟
ډېره زیاته مننه. تاسو په تمه اوسئ. یوه پوښتنه یې که څه هم تکراري وه، د علامو دغه پوښتنه یې وکړه چې څه نښې نښانې لري دغه ناروغي، چې موږ د خپرونې په لار کې څو وارې یادونه وکړله. او بله پوښتنه یې دا وه، ډاکټر صاحب، چې د دغې ناروغۍ په وړاندې باید کوم کسان چې له دغه ناروغانو سره ناسته پاسته لري لکه کورنۍ یې، څه باید وکړي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي څو پورې ځانونه ساتلي وي؟
کسان چې دوی په کورنۍ کې د ایچ آی وی مثبت کس ژوند کوي، نور هغوی کولی شي چې په عادي ژوند عادي ډول سره ورسره ژوند وکړي. کولی شي چې دوی د یو کور کې ژوند وکړي، د یو کاسه قاشوغه د شیانو نه استفاده وکړي. ما څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه چې د انتقال خاص لارې دي، چې هغه لارونه اېدی کسانو د وجود کې چې هغه ویروس دی اېدی له خاطر چې دوی اخته نشي کله کده دغه مریض کمزای بینی کیږي باید په به دسکاشو یا به وسایلو اېدی ویني سره تماس ونیسي که فرض مثال یو کس په دې مرض باندې اخته دی لاس ویني کیږي یو بل کس ویني نو د احتیاط په خاطر باندې هغه وقایوي تدابیر د خپل ونیسي چې هغه خپل دسکاشي واغوندي بعد هغه نه د هغه زخم پانسمان کې یا کله چې د هغه ویني سره مخامخ کیږي یعنی بې د یو معنی اچي وي چې دسکاشي د هغه ویني سره تماس ونه کی او که دغه کس د مثال په ډول کورنۍ د کډه دا باید تر یو وخت پورې چې تر یو کال پورې چې دا دوا اخلي باید ماشوم را نوړي او د دې چې کله کوروالی کوي د خپل کورنۍ سره کډه سره نور باید د پوک یا کنډوم نه استفاده وکړي چې په دې طریقه باندې د مرض انتقال مخنیوی کیدای شي.
بله ډیر ښه. کوم ناروغان چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوی که چیرته کومه حادثه کوي کومه پیښه ورته مخکې کیږي مثلا چیرته ټکر کیږي دغه ټپي شي آیا دغه عادي شفاخانې دوی اخلي دغه ناروغان که کومه ځانګړې شفاخانه لري؟
د جراحي واقعاتو له خاطره کوم خاص شفاخانه وجود نه لري نور هر ډاکټر چې دغه کسانو سره کومک کوي هغه باید خپل احتیاطي تدابیر ولري یعنی هر جراح ډاکټر یا هر هغه ډاکټر چې مریض سره کومک کوي اول قدم کې د خپل هغه وقایوي اهتمامات ونیسي وروسته د هغه نه مریض سره کومک وکړي د هغه له خاطره چې خپل محفوظ وي اول باید خپل وقایوي تدابیر ونیسي وروسته بیا کومک ته ودانګي.
ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکي ته السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم احمد جان به خودت و به دکتر صدیقان محترم تقدیم میکنم. همچنان عبدالغفار جبارخیلی انفنسی خود هم تقدیم میکنم. دکتر خیلی دفعه توجهات خوب لدن خیلی دارید یعنی میکروب یا آیوی سر یعنی گرده ها و مثانه و پروستات چیز تاثیر منفی یعنی تخریبی داره یا نداره؟ یعنی اگه معلومات
بسیار خوب. بسیار خوب محترم، شما از کجا تماس گرفتین و نامتون هم نگفتین؟
ما جان از کابل سیننده دایینی تانستم احمد شاه.
احمد شاه از کابل. بسیار خوب، شما منتظر باشین دکتر سیب به سوالتان جواب میگن. بفرمایین دکتر سیب.
د جواب برادر ما باید بگویم که د مراحل اولیه ایچ آی وی سر گرده تاثیر خاصی نداره مگر د مراحل پیشرفته یا د استیج 3 و 4 تا حدی را سر گرده ها تاثیر پیدا میکنه و باعث نفروپاتی ها در پیش مریضا مصاب میشه و د مراحل مقدم کدام مشکل سر گرده ها بار نمیره و بعد در مراحل مؤخرش میتونه گرده ها را هم متاثر بسازه و سر مثانه کدام تاثیر خاصی نداره.
بله دکتر سیب، شما از استیج یادآوری کردین یا از مراحل یادآوری کردین که در مراحل 3 و 4 میتونه که چیز باشه مضر تمام شود. امین مراحل 3 و 4 را کمی توضیح بدین کدام مراحل هست؟
WHO یا سازمان صحی جهان به خاطر از اینکه کار برای پرسنل صحی آسان ساخته باشه و جاهایی که تمام امکانات برای تشخیص و تداوی وجود نداره امی سیر HIV را در 4 مرحله یا تقسیم کرده که مرحله اول از اینکه از اعراض و علائم خاصی در مریض دیده نمیشه، در مرحله دومش که هست اعراض و علائم خفیف مریضی پیش مریضا دیده میشه مثل یک ریزش سینه و بغل، اسهالات کم دوام، زیاد وزن کم و گپا. در مرحله سوم و چهارم که میرسه دیگه امو حالات است که اعراض و علائم خاصه ایدز در پیش از
تظاهر شدیدترین مرحله مرحله
34 است.
بله بسیار زیاد تشکر. میریم سراغ شنوندای دیگه ما. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ډیرو بخی خور اول دفعه خو موضوع نه پوی نومه تاسو موضوع نن دی ایچ ای وی دی ایرس په رابطه باندې یو پوښتنه ده.
بله زند او پیزنه مهرباني وکي
اغه امیر مخکې مې زنګ وهلو سردار بارے کې اغه دغه جلال آباد خبرې کوم
اغه امیر مهرباني
زما د محترم ډاکټر صاحب نه دی ایچ ای وی دی ایرس بارے کې دا پوښتنه ده چې چیرته دغه ویروس د انسان وجود ته داخل شي څونه وخت بعد هفته بعد میاشت بعد کال بعد څونه وخت خپل هغه اراض ولایم کوي
دا غو ځواب مونږ ترایږي. ډیر ښه تاسو پته مو سي ډیر ښه په ځای پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
اغه میر ورور په ځواب کې باید وایم څنګه چې ماما کې هم یادونه وکړه کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي دا یو مرحله یو وخت یو موده غواړي چې دا تشخیص شي په عادي معایناتو باندې حداقل درې میاشتې وخت ضرورت دی چې د په دغه عادي ټستونو باندې چې په بازار کې دي یا په مراکزو کې دي دا تشخیص شي او تشخیص په مقدم ډول سره په دوه هفتو کې دي ډیر پرمختللي دي معایناتو په واسطه باندې کېدای شي او څنګه چې ما مخکې هم ویل چې د شپږ میاشتو نه تر لس کاله پورې چې دغه ویروس وجود ته داخليږي کېدای شي چې ایس ډول نښې نښانې ورنه کړي او نظر پدې باندې چې د مریض یا دغه مصاب شوی کس دفاعي سیستم څومره متضرر کیږي موږ هم هغه اراض ولایم منستر ازي او یو شی باید وویل شي چې دغه سندروم د څه خاص نښانه نشته دي یو تعداد کسان کې دای شي چې د توبرکلوز نو وروسته تشخیص یو تعداد د مثال په ډول د دوامدار اسهالات نو وروسته چې په میاشتو اسهالات باندې اختوي بعد هغه نه کېد تشخیص یو تعداد کسان دي چې د وینې د امراض په نتیجه کې چې معاینات کیږي دا تشخیص یو تعداد نور د پوستکي یا جلدی امراض د تداوی نو وروسته چې مشکوک کیږي په باندې پدې باندې تشخیص یعنی څنګه چې ما سوزلی یادونه وکړه دا ویروس په یو خاص سیستم کې ستونزې منځ نه راوړي په هر د وجود په هر حصہ کې کېدای شي دا تاثیر وکړي او ستونزې منځ راوړي او دغه وروسته بیا تشخیص شي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب دغه ناروغي درملنه څنګه چې په افغانستان کې کیږي دغه په نورو هیوادونو کې کیږي کنه افغانستان شاته پاتې هیواد دی دلته تداوی هم په سمه کچه باندې نه ده
باید وویل شي چې هغه دواګانې چې اوس په نړۍ کې د نړۍ په پرمختللي او وروسته پاتې هیوادونو کې استفاده کیږي په یو ډول سره دی هغه معاینات تشخیصي چې هغوی په خپل پرمختللي هیوادونو کې استفاده کیږي هغه هم دلته هم استفاده کیږي یعنی تداوی دي په ټوله دنیا کې په یو ډول سره دی او دواګانې د تشخیص لري په ټولې دنیا کې په یو ډول سره دي کوم خاص توپیر نه لري.
از همه دا ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوري بخښنه غواړم د ځوان زل لپاره مې تماس ونیو چې په الله حکمل دی من څه ما غوښتل چې د تاسو محترم د غزایره ته دغه کې هغه ځای ته ترسل هر ځای سفر ولادت کیستا یعنی دا هم بس کفایت کوي دغه فیلمن کلسته
سمده سمده ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې په دې اړه باندې ډاکټر صاحب که یو وری به هم رونه په دې باندې واچوي چې دغه مراکز په کومي ولایتو کې شته دي چې دغه اوریدونکو مطالې شي ورنه
د ایچ ای وی د تداوی مراکز نه د کوم مقصد وي مخکې هم یادونه وکړه چې په کابل کې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې او په خوست کې د تداوی مراکز دي.
هلمند ته تر ټولو نږدې مرکز شاید کابل وي.
هلمند ته نږدې مرکز قندار دی. په قندار کې هم د قندار په حوزوي شفخانه کې مرکز شته دی او هلته هم تداوی.
ډیر ښه ډیر ښه شفیع الله حقمل هیله ده چې د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستی وي. رب شو یوه اړیکه به بله راواخلو چې څوک په کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر راغلی خبرونی ته مهرباني وکئ نو مراته وایست پختنه مو مطرح کئ بیا. بلی بلی تاسو ما غاوري مهرباني وکئ پختنه می بخیر اوسئ مهرباني وکئ نو مراته وایست بیا مو پختنه مطرح کئ. ستاسو تلیفون کرخه ډیره زیاته خرابه ده، د تلیفون کرخه مو خرابه ده، اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، بل اورېدونکی شته دی، د ته به ورشو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کنځینه ماړي کنیولې.
مننه کوم. له ریبیا ما د پکتیا ولایت نه.
ار یو بی له پکتیا نه میره بنی وکي.
کوم د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، دا کوم یو کس چې پرینا روغه باندې اخته شوی دی، له کوم خوړونو باید استفاده وکي؟
له کوم خوړونو باید استفاده وکي؟ سمه ده، په تمه اوسه یې میره بنی وکي ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې دغه مریضان هیڅ ډول غذایي رژیم نه لري، دوی د هر ډول خوړو نه استفاده کولی شي، خصوصا دوی کله چې دوی دا مرض پرمختګ کوي، دوی په زیاد وزن سره اخته کیږي، یعنی دوی ډیر وزن بایلي، نو په هغه وخت کې چې دوی زیاد وزن بایلي، دوی باید ښه قوي غذاو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی وزن بیرته عادي حالت ته راشي. نور دوی کوم خاص رژیم د غذایی نه لري او هر څه نه استفاده کولی شي.
د ایډز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې، غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کیږي، نو تاسو دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغز یو چلند ته ضرورت دی، دوی باید دوی نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کیدای شي چې یو ستونزه ولري، په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراض نه خلک کرکه نه کوي، د دې نه دی هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي، دا حمایه کړي ترڅو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
یعنی ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې په روغ بړ سره، په لاس ورکولو سره دغه ناروغي نه انتقالیږي؟
بله،
د انتقال لارې فقط مغدری لري.
مغدری خاص لارې د انتقال، نور دغه عادي روزمره ناسپاس نه روغبر څخه، په یو کور کې ژوند کولو څخه، د یو کاسې نه استفاده کولو سره، د یو تشناب نه استفاده کولو نه، د شانو نه، د مرض د انتقال وړ نه دی.
بله، ډېر ښه. د خبرونې وخت هم ختم دی، یو اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بله بلی، تاسو ما غاوري؟
اورم.
د خبرونه وخت ختم دی، مهرباني وکئ ورور په خیر اوسئ، خپل پوښتنه شریکه کړئ.
د نورستان ولایت نه په تماس کوم، دلته زما یو ملګری دی، څلوري ساعته د غریزي شمره کې مخته دی، د ګولې خوړل ورزرم تر بدر شو. اورم، تاسو وخت
دی. مهرباني وکئ، مهرباني مهرباني وکئ.
زما د ډاکټر صاحب نه اخرنه سوال هم دغه دی، وخت هم سات ردمه یو ملګری دی، دلسری سات دغه تجی سره مسوب دی، او دې په خاطر چې د دې سره څه دوايي نه پېږم چې څه کوم کو.
اها، سمه ده. تاسو په تمه اوسئ. دغه ورور هم چې د نورستان یې اړیکه نیولې وه، لکه هغه تیر اورېدونکی تل زکام دی، او دی وایي چې د زکام په اړه باندې راته لارښوونې وکړئ. نو زموږ دا خپرونه د زکام ناروغۍ ته نه ده ځانګړې شوې، موږ به انشاءالله نورې خپرونې په هغې اړه باندې ونیسو. اوس که دا راته ووایست په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب، چې په عام ډول باید خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغې ناروغۍ نه یې ځان ژغورلی وي؟
ادې له خاطر چې خلک د ایچ ای وی ایس نه ځان ژغورلی باید پر خطر رفتار ونه لري، یعنی هغه په دواګانو باندې روک دی باید نشي، هغوی باید زرقي دواګانې زیاد استعمال نه کړي، نور پر خطر رفتارونه باید ونه لري، فقط هغه خپل جنسی اړیکې هم چې ساتي خپل مغې
پارتنر سره دی وساتي
زیاد
ډېره زیاته مننه. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو نه ډېر زیات مننه چې دې خبرونه تراغلی او ګډون مو وکړ. له ټولو دوستانو نه مننه چې موږ سره